د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره امکان برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ناکامو نوماندانو پلویانو د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. دا خپرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د 209 شاهین قلي اردو په بغلان او فاریاب ولایتونو کې د لسګونو طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپلو دوو مرستیالانو سره نوملیکنه وکړه. ښاغلی حکمتیار پوهندی فضل هادي وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. هغه د نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل
ما طرفدار نظام فدرالي نیستیم، ما طرفدار نظام
غلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزی حکومت لرونکي اوسو چې په سر کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته ویل وروسته راغی چې له یو شمیر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید، نو پریکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. بلخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی، نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانۍ وزیره فریده مومند د خپلې لومړۍ مرستیالې او لطیف نظري د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. احمد ضیا مسعود بیا وایي د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د دا هم ویل چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نامه پر مخ بوزي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته لس تنو خپل ځانونه کاندید کړي، او تمه کیږي چې نن او سبا به یو شمېر نور سیاستوال هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره رسمن خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي. بلخوا افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي ښاغلی عبدالله به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمند د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوم لیکنې ته نه دی ورغلی ورته نږدې سرچینې وایي بابر فرهمند ورته د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوي دي. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان هم وایي چې نوموړي خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړی او زر به رسمن اعلان او ثبت شي. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د قلي اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوي دي چې د طالبانو یو ډیپو هم له منځه وړل شوی دی. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د چشمشیر د بغلان د چشمشیر په ولسوالۍ کې هم په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په فبرورۍ په ورستیو کې خپلو کې غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز پرون ویل د دې لیدنې کتنې ځای به ورسته اعلان کړو. سارا ساندرز وروسته تر دې د خبره وکړه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له جګپوړي مرکشي یونګ چارل سره نږدې یو نیم ساعت لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چارل چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. سپینې ماڼۍ بیا د امریکا د استازو د جرګې د مشري تور رد کړی. نانسی پلوسی تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ترامپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی. ولسمشر ترامپ نانسی پلوسی ته یو لیک استولی و او پوځي الوتکه کې یې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړی و. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والي عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومترۍ کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې ده. دا خبر
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د سولې د علي شورا مرستيال وایي د هیلمندای چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
خلیلزاد خبرې به تر یو حد پرې په دې موضوع کې مختلف وخت شي هغه غوښته دي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
په همدې حال کې په هلمند کې یو پیغله نورې مېرمنې هڅوي چې د اوربند لپاره یو ډلهیز پیغام لاسلیک کړي. په پکتیا کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج نه مني د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي.
د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي باطلې دي شي یوه د ټولو نه مندانو غوښتنه دا ده او انتخابات دې سره وشي د ولسمشر انتخابات سره یو ځای.
او په یو بل راپور کې به واوري چې د عام روغتیا وزیر وای له هغو مؤسسو څخه چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي معیاري خدمات غواړي. د خبرونه په ورسته برخه کې د تاندې څنګ او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مهروي. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی تمه لري چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړی. د پداسیال کې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي ک خلیلزاد وتوانیږي چې د پاکستان لاره طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي دا به د لوی لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. خاغلی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنی لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې د زمینه برابر کړي.
زلمی خلیلزاد خبرې به تر یو حد پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي هغه غوی به دې ته ورسوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. دوی خبر هم داده چې پاکستان ډېرې پاره واچوي چې طالبان ډېرې د خبرو دپاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي امن و سرزان سره
راوړي. ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنځشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دوه پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستانی رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالیتوب وي. طالبان په اسلام آباد کې د مذاکرات لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له اساس سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي.
افغان
ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې عالي شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد وروستي لید کتبه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او په نتیجه کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته تیار شي. په هلمند کې یو پیغله د سولې لپاره د نورو میرمنو او همداراز له عامو خلکو نه لاسلیکونه راټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بنرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په چاره کې تر دې وړاندې له هلمند ولایت څخه د سولې د ولسي حرکت په نوم بل پروګرام هم پیل شوی چې د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې د دې حرکت فعالان ولاړل او له حکومت او طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه. خو د دې پیغلې د نوښت په اړه الیاس دای راپور راکوي.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول شوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم د حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل شوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت د پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل شي او بیا په وطن کې خوراسي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خودجوشه پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تیرونی د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیږي جملې کندهار کې هم لرونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړې د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې لپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنې احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل شوې ده او د هغوی باوجود چې جنګیږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي. اغلی احساس ول سولې ته تر بل هر وخت ښه زمينه برابر ده او د خلکو د دوی د ملاتړ غوښتنه وکړه څو حرکت پراخه سی او تر ډیر نور سی مهم و غزول سی. د لاسلیکونو د پاره راتلونکي نارینه هم خوشاله دی وای د سولې په اړه هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې ژغ ته مثبت ځواب وایي او روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
نننۍ حرکت چې دا حرکت موږ د یو شمیر خوندو د فافر لارې چول سوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکړې. واقعیا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی. زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ شکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر سي چې نور سوله وکړي.
ولسی حرکت چې کله درته راپیسو په هلمند کې د لمونځ لپاره راپیسو هم دا د سولې جګړې څخه خاتمه پیدا کړه او سولې ته لاره پیدا کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت ګړندۍ سوي دي، خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې سوي. مدلی استای د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ولسی جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو او د هغو پلویانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې. دوی د اعتراض په دود د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بنده کړه. لپاکتیا د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځزای راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نماندانو نن د مرغومي په 9 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل
نن د انتخاباتو کمیشن په دې جرم وتړله چې صندوقونه نارایز تللي دي او بعضې خلکو ته رایې زیاتې کړې دي. د شکایاتو کمیشن په دې مخه وتړله چې دوی کومې پرېکړې کړې دي ټولې غیر عادلانه او مغرضانه او د 2 کسانو په مهندسي شوي شکل یې جوړې کړې دي. او اوس لاړو د تیرې کوتل متړلی دی، د ترافیکو په مخ ملار بنده کړې ده. خو په دې مونږ خفه هم یو، ځکه چې د مونږ ولس ده ضربه رسېږي، د مونږ خلک په عذابېږي، مونږ د خپل د مجبوریت د خپلې بېوسۍ غږ له خلکو رسوو.
ځلاند وویل معترض نماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو څخه دوه غوښتنې لري. که د دوی د غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه بند وویل
دا دی چې په پکتیا کې دی ویځای پاتېږي د بلې سیمې رای پاتې کیږي، دا صحیح نه ده. تفتیش دی وشي، دوه خبر مو دا دی چې د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي پاتېلې دي شي انتخابات دې سره وشي. د موږ د ټولو نماندانو غوښتنه دا ده چې د پکتیا ټولې رایې دې پاتېلې شي او انتخابات دې سره وشي، د ولسمشر انتخابات سره یو ځای. او که بیا دا ونه شول، موږ د رئیس جمهوري په انتخاباتو کې برخه نه اخلو او که چا صندوقونه راوړل صندوقونه به سوځو.
بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلې تفتیش امکان یې نشته او شوې پرېکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسېدلي دي چې دوی تر 80% څېړلې هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت و چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خبره شوی لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې په بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دوی باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو، ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې دا باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي، ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه ده سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضینو نماندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لویه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیشنونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل ځزای، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ غونډه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د اتم کال د 14مې تقنینی دورې په ورسته عمومی غونډه ل لاسته راوړنو ډکه وبلله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دې دوره کې دوی د قانون جوړونې پر حکومت د څار او د خلکو د استازولۍ په برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د اتم کال د 14مې تقنینی دورې په پای ته رسیدو سره د دغه جرګې اداري پلاوی په خپل وروستي عمومي ناسته کې د اتو کلونو لاسته راوړنو په تیر بیا د وروستي دورې په اړه په مفصل ډول څرګندونې وکړي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د همدغه جرګې د منشي د راپور له بیانولو وروسته وویل چې دوی په 14مې تقنینی دوره کې په بریالۍ توګه کار کړی دی.
در عرصه قانون گذاری نظارت از عمل
قانون جوړونه د حکومت لکړنو د نظارت او خلکو د استازیتوب په برخه کې شی او د پام وړ لاسته راوړنه نشته. دا په داسې حال کې د چراوانه جلسې لستونز او کړاون خالی نه به او د چارو په تر سره کولو کې خندونه او زندونه وو. د قانون جوړونه او څارنه په برخه کې د حکومت د ناقصو همکاریو سربېره مو په بریالۍ توګه کار وکړ.
فقره عمل کدل
کاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو او دغه انتخاباتو ته د وسنیو برحاله وکیلانو نوملیکنه په دغه دوره کې د دوی د کار پر وړاندې مهم خنډونه وګڼل. هغه د دې مسایلو ترڅنګ د ناامنیو لزیاتوالي په هیواد کې د فقر او اوزګارتیا له امله پر ستونزو هم اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د اتم کال د 14مې تقنینی دورې د کړنو راپور د دغه جرګې د منشي میرداد نجربي له لوري ولوسل شو. په دغه راپور کې راغلی چې ولسی جرګې په دغه دوره کې وڅلوېخ عمومي، درې استیزاحیه، اته استجوابیه، څلور استماعیه او دوه دېرش عادي جلسې ترسره کړې دي. ښاغلي نجربي وویل دوی د قانون جوړونې په برخه کې ولس مصوبې صادر کړې. د قانون څو طرحې د بودیجې له دوه تقنیني فرمانونو سره تصدیق او نه نړیوال سندونه یې لغوه کړي دي. هغه دا هم وویل چې په اتو ناستو کې 22 وزیران او مرستیالان استجواب کړي او د خلکو د استازیتوب په برخه کې په امتیازي ساعتونو کې له 150 زیاتې بیلابیل ستونزې بیان او ورته رسیدنه شوې. ښاغلي نجابي د دغې جرګې اتکلنې کړنې په لنډ ډول بیان کړې او وی ویل چې دغې جرګې په اتو کلونو کې په ټوله کې 8 پرانیست غونډې، 598 عادي ناستې، 26 استیزاحیه، 144 استجوابیه، 11 استماعیه، 12 فوقلاده، 24 استجاجیه، 9 سری او په ټوله کې بیا په دغه دوره کې 849 ناستې ترسره کړې دي. د ولسی جرګې غړي د قانون پر بنسټ د 45 ورځو لپاره پر ژمنیو رخصتیو ځي او تمه ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د وروستیو پایلو اعلان سره به راتلونکي کال کې نوي غړي په کار پیل وکړي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دغه جرګې د اداري پلاوي د اداو پر خلاف په دې موده کې د کړنو په اړه رضایت نه لري. دوه تنو وکیلانو نوازان بشر دوست او علي اخلاقي د اداري پلاوي په مدیریت نیوکه وکړه او ویل
مو به حق مردم ظلم کردیم که در تاریخ
مونږ د خلکو په حق ظلم کړی چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نشته. زمونږ په جلسو کې پرته له استثنا هیڅ کله هم له سلو زیات کسان نه و حاضر.
استثنا از 100 نفر بالا نبوده. ما باید اعتراف وکونیم که در این
مونږ باید اعتراف وکړو چې په دغه دوره کې د خلکو غوښتنې له بده مرغه پر ځای نه شوې. د خپلو کړنو په ترسره کولو کې کمزوري وو او باید اعتراف وکړو چې له هغو صلاحیتونو چې قانون دغې خونې ته ورکړي ګټه مو وانه شوه اخیستله.
له دې سره یو شمېر افغان حقوقپوهان هم ولسی جرګه په خپلو کړنو کې ناکامه بولي. له دې ډلې عبدالکبیر رنجبر وایي چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون د ولسی جرګې غړیو ته ورکړي په سمه توګه یې نه دي ترسره کړي. په تېره بیا د نظارت په برخه کې یې ونه شو کړای چې حکومت کنټرول کړي، بلکې برعکس معاملې یې کړي او په ناستو کې یې تر ډیره غیابت محسوس شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې که خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي قراردادونه به فسخ کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلي فیروز همداراز په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د مؤسسو ډاډ ورکړی چې قراردادونه به په ښه ډول عملي کوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه ساري. فیروزالدین فیروز د شنبه په ورځ په درويشتو ولایتونو کې د روغتي خدماتو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمیر مؤسسو ته خبرداري ورکړ چې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتي خدماتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخ شي.
در صورتی که مؤسسه محترم نتونه خدمات
په هغه صورت کې چې مؤسسه ونه توانیږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخ کیږي، فسخ شوی مؤسسه بلاک لیست او مالی مجازات کیږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو ادارو لکه نړیوال بانک، اروپایي ټولنې مرستې دي. په درويشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو، دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 230 میلیون امریکایي ډالر دي.
د معیاري روغتي خدماتو د رسولو د غټړونونو په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، نورستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلې کېږي. د افغانستان د روغتیا وزیر د غشان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتي خدماتو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتي چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هېواد کې په هرو زرو ولادتونو کې د مړینې شمېره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولادتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون مؤسسې مشر محمد همایون صاپی په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې دا قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د هیواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې دننه روغتي خدمتونه له وی ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په حقیقت سره پروگرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د شکایتونو د څیړنې وروستۍ حال راکوي.
معلوم وای چې کوم کمشنر د ټاکنو د کمیسیون فساد کړی دی، په فساد کې ښکیل دی، او کوم کمشنر د ټاکنو د شکایت د کار کړی دی.
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په لوګر کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمني ښوونیز کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا کورسونه په مرکز پل علم او څلورو ولسوالیو کې جوړ شوي او هغو زده کوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلې او یتیمانې دي. په دې اړه نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي، برکی برک او خوخی ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې 450 نجونې زده کړې کوي چې په شاملې دو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي.
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې، د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې، د برکی برک ولسوالۍ د برکی راجان د نجونو په لیسه کې، او دغه راز د خوخی د ولسوالۍ د خوخی د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا 400 زده کوونکي ګډون لري.
که څه هم د لوګر اوسیدونکو د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي، خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کامیاب په پرتله لږ دي. لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي علم د بی بی امینې لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي. دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي، ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو. دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده، ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې د هر ښوونیز مرکز ته ولاړې شي. نو که په خپل ښوونځي کې زده کړې وي، بیا یې کورنۍ مخنیوی نه کوي. که څه هم په لوګر کې خواوشا 50,000 نجونې په زده کړو بوختې دي چې دا د ټولو زده کوونکو د شمېر 1.5% جوړوي، خو بیا په یاد ولایت کې دا د ښوونځي د عمر لرونکو نجونو په پرتله کم رقم دی. انیسه بها چې د بی بی آمینه لیسې مشره ده وایي
کوشش میکنیم با مردم یک
موږ هڅه کوو خلکو ته یو داسې ذهنیت ورکړو چې دوی خپل هغه لونې چې په کورونو کې د ښوونځیو کې شاملې کړي. موږ سږ کال د دې ښې پایلې درلودې. زموږ د ملا امام د تبلیغ له کبله خلکو خپلې هغه لونې هم ښوونځیو کې شاملې کړې چې عمر یې نسبتا ستر و او ممکن په راتلونکي کې نتیجې تر دې هم ښې شي. بل لورې ته د لوګر مدني فعالان هم په ځانګړي ډول د نجونو لپاره د ښوونیزو ژمنیو کورسونو جوړول یو ښه ګام بولي. مدني فعال مطیع الله سرور وړاندیز کوي چې د لوګر د نجونو په ټولو لیسو او ښوونځیو کې د ورته ښوونیز ژمني کورسونه جوړ شي، ځکه دلته ډېری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
څلور بجې او 1:30 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. په دې برخه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړه. اخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر دی، هم نن له خپل دوه مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه کړې. او همدا اوس د ملي امنیت پوخانی رئیس ښاغلی نبیل د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی. د 209 شاین کلی اردو وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او سم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمریناتو کیمپ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت خان احمد زین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې تمریناتي کیمپ یوازینی هدف له ایرلند سره په هندوستان کې سیالیو او بیا نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی دی. افغانستان او ایرلند د فبروري 28 نیټې یو ټیسټ، 15 ورځنی او 3 ورځې سیالۍ او د روان کال د مئی په میاشت کې د نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لري. د لوبډلې د غوراوي د کمیټې مشر وایي د ایرلند سره له سیالیو وروسته به تر نړیوال جام پورې یوش په یوه شل کسیزه لوبډله کار وکړي تر څو د انګلستان هیواد لوبغالو او چاپیریال ته په کتو یوه غوره لوبډله انتخاب کړي. د بامیان په ولایت کې پرون جمعه ژمنۍ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ژمنیو سیالیو د اتحادیې مشر منور شاه آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا دویم پړاو ژمنۍ سیالۍ دي چې له بېلابېلو ولایتونو شاوخوا 200 لوبغاړو پکې ګډون کړی. د ښاغلي شاه آزاد په وینا دا سیالۍ په 5 رشتو کې کیږي چې د بامیان ولایت اوسیدونکو یې ښه هرکلی کړی دی. بامیان یو د افغانستان له هغو سړو ولایتونو څخه دی چې پکې ډېره واوره کیږي او د ژمنیو سیالیو لپاره مناسب چاپیریال لري. او وروستۍ خبر دا چې په ټیسټ سیریز کې له بریا وروسته هندوستان وکولی شول استرالیا په یو ورځنیو سیالیو کې هم ماته کړي. د دریو یو ورځنیو سیالیو په دغه سیریز کې دوه لوبې هندوستان او یوه لوبه یې کوربه استرالیا وګټله. دا لوبه پرون د استرالیا په میلبورن کې ترسره شوه چې دواړه لوبډلې یې له بریا سره د سیریز جام ګټلو ته لیواله وې. هندوستان په همدې سفر کې استرالیا ته د لومړي ځل لپاره په خپل کور کې په ټیسټ سیریز کې هم ماته ورکړې وه.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې شفیع الله لیلی زای له کندهار لیکي په کندهار کې په چاپو کې زیاته مرګ ژوب له ولسی خلکو ته رسیږي او موټران او موټر سایکلان په کې سوځول کیږي. زبیر د زابل اوسیدونکو وایي له حکومت غواړم چې په زابل کې موټر سایکلان آزاد سي، ځکه موټر سایکل د خلکو لاس او پښې ده او د زابل پر خلکو هم غږ کوم چې له ما سره دا غږ بدرګه کړي. ګلنبی سرکش د لوګر له ازر نه لیکي موږ افغانان یو او له طالبانو نه بین الافغاني مذاکرات غواړو. او یو اوریدون کی چې نوم نه دی اخیستی لیکي په کلات کې په خرواریانو سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي، د خلک ټول کوچان دي او غږ یې څوک نه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال اغلی همیر اقمل، مننه کوم له دې چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړو چې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وې د هغه شکایتونو په اړه چې ثبت شوی دی د افغانستان د ولسی جرګې د مترزو کاندیدان لخوا، چې دا څومره شمیر کې دي، څومره تر اوسه پرې څېړل شوی دي، څومره پاتې دي، په دې اړه معلومات راکړئ.
د ولسی جرګې ټاکنو کې د افغانستان په کچه د 14,000 په شاوخوا کې، البته د کابل ولایت په شمول، شکایتونه ثبت شوي دي. چون د کابل ولایت ابتدایي نتایج وروسته اعلان شول، هغه به بیل پرېږدو، او د 22 ولایتو شکایتونه چې وروسته د ابتدایي نتایجو نه شوي دي، هغه دغو د رسیدګۍ او څېړلو کار تکمیل شوی دی. د 10 ولایتو نهایي لیست په 13 اونۍ کې د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شو، او د 10 ولایتونو لیست هم نن باید موږ لګلای وای چې ځینې کارونه لا نه تکمیل پاتې دي. د راتلون کې اونۍ په پایل کې د شنبه په ورځ به د 10 ولایتونو لیست هم چې د موږ سره شکایاتو ته رسیدګي مرحله تکمیل شوی ده، هغه ابتدایي نهایی لیست به د ټاکنو د کمیسیون سره شریک شي.
بله، څومره مستند دي دغه شکایتونه؟
خو دغه موږ یوه مرحله لرو، وروسته د ثبت شکایتونه په نامه د شکایتونو د تصنیف هلته بیا دغه تصنیف کیږي. د تصنیف په مرحله کې چې کوم شکایتونه مستند دي، کوم شکایتونه جدي دي، کوم په یوه متوسط حالت کې دي چې د موږ نور زیاتره څېړلو ته ضرورت لري، بررسۍ ته ضرورت لري، او کوم هم داسې شکایتونه دي چې مثلا سورغلی شکایت یې کړی، نه سند لري، نه ثبوت لري، نه اسناد لري، چې تمام وغوته بیا موږ نه شو کولای صرف په نامه شکایت رسیدګي وکړو. هغه بیا رد کیږي، شکایت رد کیږي، اما خپل مرحله لري، خپل مرحله کې باید تای مراحل شي.
د جنجال ولایت کم یو تاسو په شکایتونه باندې کم راخلي؟
خو دا سه ولایتونه متفاوته، او به جنجال ولایتونه چې په استنافی مرحله کې مخته شکایت را نقل دایکندی و یو دوه شکایت د بامیان د ولایت و او پروان د ولایت و چغوم په استنافی هغه که شکایتونه نه درلودل، هغه د نوماندان و قناعت ترلاسه شوی.
تر ډیره پرې په کوم برخه کې شکایتونه موجود دي؟ اغلی احمد، د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې غیر له دې چې فساد شوی دی، اداري فساد په دغو رایو کې، د اخلاقي فساد په اړه هم دوی یادونه وکړه. دا موضوع تر کومه پورې واقعا موجوده ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې؟
نو دا پوښتنه ښه ده چې په خپله د
تاسو په دې اړه باندې څه راغلي؟
موږ هم بعضې هغه اورېدلې دي، ولې د دوغو کسانو چې په دې فساد باندې هلته لاس پورې کوه، دوغو د وظیفې نه د لرېتوب اطمینان،
کم کسان ولا په کم موارد کې د کاندیدانو سره د کار شوی دی او که نه د کارکوونکو سره؟
خوب په دواړو سطحو کې و، متاسفانه، چې دغه نه کېږي موږ پرته د تحقیق نه پوغو باندې خبرې وکړو.
یعنی ساس چېرې په ډېر کروان دي؟
یعنی
څو مورد به
دا خو چون اخلاقی جرایم دي، زیاتره په انتخاباتي مسائل پورې هغه وخت کولای شي چې ارتباط پیدا کړي چې د انتخاباتو په اړه باندې وي. هغه اخلاقی فساد چې مخکې د ټاکنو په کمیسیون کې موجود و، هغه په خپل په داخل د کمیسیون کې وای انتخابات،
انتخابات سره کوم تړاو نه لري،
انتخابات سره کوم تړاو نه درلود. اما دا چې هوس د اتهامات هغه شوی دي، وارد شوی دي، چې کچیرته دغه مختصابته شي او هغه د مو بررسی وکړي چې د انتخاباتو سره مثلا تړاو درلود یا په غو سره
شکایتون تاسو راغلي،
مشخص په دې اکله مخته شکایت نه دی غلای نه.
مستاسی چېرنې څخې مثلا چې ورسته تر دې چې شکایتونه وڅېړل شي، دغه کرته وي تقریبا څومره فیصله به دغه بدلونو کې، دغه نتایج چې اعلان شوي، لمړني نتایج اعلان شوي، ورستي به څومره بدلونو کې دغه شکایتونو ته پام سره؟
دا ارتباط نیسی په هر ولایت کې د انتخاباتو د برگزاری په څرنګوالي چې هلته څومره تخلف شوی څومره تقلب شوی او څومره هم انتخاباتي جرایم ترسره شوی دي. او په دوهم قدم کې ارتباط نیسی د هغو شکایتونو اعتراضونو چې هغه د موږ ولایتي کمیسیونو کې ثبت شوی و او دا چې هغه څومره مستند و په هر کچه چې دغه شکایتونه موږ ته مستند رغلی دي او نوماندان و رای ورکوونکو کمیسیون د شکایاتو ته ثابته کړې ده چې واقعا په دوغو حوزه کې یا په دوو مرکز کې په دوغو محل کې انتخابات نه دي شوي صندوقونه ډک شوي دي او یا هم تقلب شوی ده یا حتی په دو بایومتری کې تقلب شوی ده یا په زور په خلکو رای اچول شوی دي او یا هر په هر سطحه چې و هغه هم ډېر تاثیر په دې کې کړي چې د یوه ولایت په ابتدایي لیست کې څومره تغییر و بدلون رسی. موږ هغه لس ولایتونه چې اعلان کړي و تقریبا په بعضو کې یو نفر مثلا په اروزگان کې صرف هغه خویندې چې دوی نومانده وي په هغو کې تغییر راغی هغه خور چې اعلان شوی و په ابتدایي لیست کې هغه په نهایي لیست کې لرې شوله او په ځای بله راغلله. نظر په موږ
د کابل کوم نتایج چې اعلان شوي دي لومړني دا فکر کوئ چې څومره جنجال برانګیز دي یا او شکایتونه په اړه ډېر موجود دي او د کابل یو ځل میر مترس کاندیدان چې نومونه یې په لومړني لیست کې نشته دوی ته غوښتنه هم کړې چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې هغه خپلې پرېکړې باندې ودرېږي او باطلې دي اعلان کړي درې په دې اړه ساس نظر څه دی؟
د موږ کومه پریکړه چې موږ مخکې کړې وه د انتخاباتو په ورځ د شکایتونو چې بیا د کابل ولایتي کمیسیون د شکایاتو هغه خپلې څېړنې چې وکړې او شکایتو ته رسیدګي وکړه د هغو په نتیجه کې بیا موږ ته یو وړاندیز وکړه چې د کابل په ولایت کې د تخلفاتو تقلبات او انتخاباتي جرایم و کچه ډېره اوچته ده او دا لا بله هیڅ لار نه لري غیر د نوشه مطابق د قانون باید باطل اعلان شي. بیا په موږ وخت کې په هغه باندې موږ هم پریکړه وکړه چې هغه د دې ابطال هم تایید کړ نو بنابراین تر اوسه پورې د موږ هغه تصمیم په ځای دی هغه فقط په حالت تعلیق کرغلی و او هغه منځګیرتوب چې حکومت وکړ او هغه کمیسیون ژمنه وکړه د انتخاباتو کمیسیون ژمنه وکړه چې موږ ته به هغه لازم اسناد و مدارک چې دغو په اساس باندې بیاشمیرنه په قانونی او شفافه توګه ترسره شي د موږ د کمیسیون په اختیار کې ورکوي چې متاسفانه هغه هم په هغو وخت کې چې موږ ورته ټاکلی وه په 2 ساعتونو کې موږ ته یې رانه کړل یعنی هغه د خپلې ژمنې پوره نه کړې او د موږ پریکړه هم تر اوسه په خپل ځای ده یعنی موږ دو په هغو پریکړه او تصمیم باندې کوم بل تصمیم نه دی نیولای فقط ځنډول یم د دې په خاطر چې که واقعا هغه کمیسیون نیت د تفاهم او نیت د همکاری لري موږ ورته یو فرصت ورکړ یو چانس ورته ورکړ چې دغه همکاري د موږ سوه کې که چېرته امکان ولري اما په هر صورت د موږ هغه تصمیم په ځای دی دغه شکایتونه چې اوس د کابل په حوزه
د کابل د شکایتونو څېړنې شروع شوې
بله تر 12 بجو د شپې پورې ثبت د شکایتو دوام درلو چې د زرو په شاوخوا کې شکایتونه ثبت شوي دي او دا شکایتونه اکثریت یې ډېر جدي دي چون خلکو مخکې کار پرې کړی وه او باشماري رایو چې په کابل کې مثلا ترسره شو هغه فسادونه چې هلته ترسره شول هغه تقلبات چې هلته ترسره شول خلک یې ټول اسناد مستند په لاس کې لري او په غیر دغو کې سیاسي ګوندونو سره هم اسناد و مدارک شته دي د مدني ټولنو سره هم شته دي د سیاسي ګوندونو د ناظرینو سره هم شته دي په دې مرحله کې به بالاخره د شکایتونو کمیسیون وضعیت ته په لیدو سره بیا تصمیم ونیسی چې آیا ما پریکړه چې موږ د کابل ولایت د رایو د ابطال باندې کړې وه بیرته موږ ته موږ تایید کړو او کدا چې مثلا وضعیت او شکایتونه چې رسیدلې دي
یو بل پوښتنه غدا چې خلک شکایت کوي د شکایتونو کمیسیون ته مراجعه کوي په یو هیلي په یو امید مراجعه کوي چې هلته یعنی فساد شوی دوی سره عدالت نه دی تامین شوی ځکه مراجعه کوي دلته څه فکر کوي چې تر کومه حده پورې صداقت او رښتینولۍ سره کار کوي او دلته فساد نه دی موجود مثلا چې هغه کسان سره چې ظلم شوی بیا هم مثلا له دې ناهیلي ولاړ شي
که چیرته تاسو د موږ سایت ته مراجعه وکړئ او د کمیسیون د کمشنرانو هغه فیسبوک پاڼو ته مراجعه وکړئ یا د موږ غ ټولنیز او شبکو کې چې کوم حسابونه لري روغ
انتخابات کمیسیون هم دا خبرې کوي
مو خلکو ته بار بار ویل دي چې چیرته د شکایت او کمیسیون کوم کارمند کمشنر په هر ساعت او کچا چې واده تاسو نه دی په پیسو غوښتنه او کا فساد یو کول لطفا مو
ول څارون کې منسټونه وای چې یو څه دوی هم په فساد کې کړی دي
د موږ په مخکې وخت کې بعض هغه باندې چې ماسې صرف اتهامات ولګول شول صرف اتهامات په هغه کې په بعضو کارمندانو باندې هغه موږ هغه کړل په ارتباط هم تصمیم ونیو او بعض هم تبدیل کړل ولایاتو ته اما په ثابته هم نشو یعنې اتهام په ثابت نشو بیا هم د دې په خاطر چې دی ته یو عبرت وي دی ته یو تنبیه وي او دیم تعدیب کل دیر و لروپراتو ولایتونو تن ولیگل اوس بیا هم زده آزاده رادیو ده مایک ده طریق خلکو تا یم قدرمان و کاندیدان و او طول ولست غه بکرم چی که چیر تن ولیدل او مستند و لطفا را ریده مکسه شریک هی که ده کمیشنران و پسط هیوی ده کارمندان و پسط هیوی ولایتی یعنی موږ باز هغه لرو اوس هم یعنی دا سړی دا نشي کولای چې هغه کسان چې په کمیسیون د شکایتو کې کار کوي ټولې فرشتي دي نه دی هغه هم د دوه وطن کسان دی او د دوه نظام او د دوه فساد تاثیر لاندې تللې دي کدی نه چې هم کاندیدان په زور بیایي دا په خپل د دوی سونه هم دا چې په زور باز کارمندان دې ته مجبوري وي چې دوی باید پیسې ورکي پیسې باوجود دوی چې نه خلی هم بیا هم په زور باور
بله یو ورسته پښتنه هغه اقمل هغه دا چې دغه شکایتونه چې تاسو سره سبچوي دي په دې برخه کې د مشخص د کمشنرانو څخه نمونه وړل شوی دي کنه دی وړل شوی او د کمشنرانو د دن بدلون هم په دې ورځو کې ویل کیږي چې ممکن د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې دغه کم مشتران یا د مشرتابه غړي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون دی د پاتې نشي بدون په دې برخه کې عمومي په دې برخه کې ساس معلومات سدي
دا خبره په مو هم د میډیا د طریقه اورو او بعضه د مشران د حکومت متاسفانه چې په پټو سترګو باندې عدالت کا مثلا کله کله د دوړو کمیسیونونو نوم یادوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ تفکیک د دې په ماینس کې نشي کولای یعنی لامدا وچ غوړي چې دوړو یو ځای وسوځي په داسې حال کې چې باید مستند کار دی وکړ کله دوه کمیسیون وي او یا هم د ټاکنو د کمیسیون وي کله جرم یو شخصي پدیده ده مثلا اجتماعی پدیده نه ده شریک انفرادی پدیده ده که معلوم باید شی چی کوم کمیشنر ده تاکنو ده کمیسون فساد کرده ده پا فساد که کل ده او کوم کمیشنر ده تاکنو ده شکایت ده کار کرده ده مثلا پا صوب راز اتماخ ده حکومت دو هم ده رئیس جمهور دو هم رستیال دواره کمیسونونه په خپل خبرو کې یاد کړل او ویل چې د خلکو سره جفا کړی ده دا مختقتا د منلو وړ نه ده او د دې په ارتباط مخبل خبرګون څرګند کړای هم دی مکتوب رسمي دی ته لګلای دی ولې چون دی د میډیا د طریقه دا خبر کړی ده زه هم غواړم د میډیا د طریقه دا وایم چې دوی د دوی خبره باید سنجیده وي که چیرته د شکایتونو کمیسون کوم جفا کړی وي په کوم فساد کې ښکیل وي کوم بحران یې منستر وړي وي کوم قانون شکنی یې کړی وي نو لطفا دغه واضح کې او په واضح او روښانه شکل د راشدي مقصد حساب وکړه او موږ ځواب دی یو او که نه وي هیله مند یم چې د داسې ګنګوسو او د دغه څه په اصطلاح عامه خبرو نه د دې ډډه وکړي او بالاخره حکومت کولای شي قانون واضح دی د قانون په اساس دی مخته ولاړ شي قانون د تطبیق کړي کېدلای شي دغو کمیسیون کمیشنران ازل ته برابر شي مطابق د قانون او یا هم د موږ د قانون با وجود دو چې کمیشنران مسؤلیت لري بغیر د مشهود و جرایمونه اما دا په دې معنا نه ده چې موږ ځواب دی نه یو هر کمیشنر په خپل ځای کې جواب دی دی مطابق د قانون حکومت دی ساران ولی لري قضا لري محاکم لري باید موږ طریق راشي ولا شفاف داسې نه چې حکومت په خپل د اکثرو بحرانو د خلق کول او اصلي دلیل حکومت وي اصلي موجب حکومت وي او کمیسیونونه بیا دلته راشي په وسیله واقع شي او قرباني شي دغه درسته نه ده
یعنی تاسو فکر کوئ چې د بحران حکومت جوړ کړی
به یعنی 50% حکومت کې شریک دی دا تنه د کمیسیون کار نه دی تو غوځای چې ما ته معلوم دی
دا ویل کیږي دا تاسو کمشنرانو چارواکي ته انشوي دي دوړ کمیسیونونو ته وایي چې دا هم حکومت تر مدنیم پنیم ټاکل شي نیم اجرایي ریاست ټاکل نیم ولسمشری مړیس صحیح ده خبر
کمشنران چې ټاکل شوی دي
کمشنران د مشرتابه غړي
دا خبر غلطه ده دا هغه عامه غنګوسی دي چې اچول کی اوازې دي اما په حقیقت کې دا غسه خبره نه ده مثلا زخپل کاملا یو به طرفه خزایمه په د هیڅ ګوند غړیتوب نه لرم او د هیڅ طرف نه د ټول افغانستان سره
قدرمنو اوریدونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رسیاله همیرا اقمل وچې ازادي رادیو سره انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په برخه کې معلومات ورکول تر بل خبرونه مو په لوی او بخونکو خدای سپارو خاونه ولرای
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه ترنو اوریتونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ډیر غوسه کیږي د ځوانانو د ډېرې غوسه کولو د لایل څه دي
کوم کورونو کې چې تاتخوالې ډېر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډېر حساس تربیه کیږي
هغوی چې په غوسه کې کومه پریکړه یا کار کوي پایلې څه کېدلی شي
په ټوله کې غوسه خو په کار پر ژوند پر اړیکو منفي تاثیر لري
او ځوانان څنګه کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي
موږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په یو رقم وروزو جديد ډیالوګ لرنه مشکل حل کړي
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي
وای ځواني د احساساتو دوره ده ځکه خو ځوانان په دې مرحله کې ډیر غوسه کیږي په کور او لکوره بهر د ځوانانو غوسې سبب کیږي چې دوی ځینې داسې پریکړې او کارونه هم وکړي چې پایلې هم د دوی او هم د نور لپاره خطرناکې وي ځوانان په دې خاطر چې ژر غواړي عکس العمل وخی په خپل پریکړو او کارونو فکر نه کوي او د خپل احساساتو د سړولو لپاره څه چې په وس کې پوره وی کوي جاوید د همدې ځوانانو لړل یو د ډیر غوسه کیږي لامل یې د رتوایی
غوسه کیږم خصوصا زه ډیر زیات مطلب توجه مې ډیر زیات خرابېږي کوم شوم کې غټي او دستي ور سره جنگ کوم الاته همدغه ده کنه نو کور طرف مطلب بوجي کنه کار ته لاړ شه تفریز نه شي کنه ما خپل شوق د کرکټ ډیر ده کنه زم زه کرکټ کوم دی ما ته وښ نه کرکټ مې کار وکا نو همدغه مشکل دی بس انسان ډیر بوج راشي ځان کنټرول نه بهر کی بس ګډ ورشي
خالد شانایل وای ډیر ځوانان په دې خاطر په کورونو کې غوسه کوي چې د دوی خبرې ومنل شي او هرڅه یې په خوخه وشي
کور کې جنجال کول پنه حق خبره زیاده زما خبره ولې څوک نه اوري یاده منل کیږي ول نه یاده پلان کې شه دسه یاده کلی سونه دی وته شي زه خپل په کور کې د سجون کوم لکه مسافر یو لکه ملما چې راشي زکم زه خپل ځای ځان د خپل اچوم اکثر او کوشش کوم د زکه چې زنه غوړم چې ما د لاسه زنانه په تکلیف شي خور مور نور نور کچیر ته نه حق غوسه کې یا کار کې یا کنځا
حنیفه گیروال وای لا دی خبری ورها خوا چې ځوانی د احساساتو دوره بلل کیږي په کور او ټولنه کې تاوتریخوالی هم سبب کیږي چې ځوانان غوسه ناک او احساساتي وي
یو اساسي لامل یې کورنی تاوتریخوالی دی کوم کورونو کې چې تاوتریخوالی ډیر زیات وي هغلته هغه ځوانان هم ډیر حساس تربیه کیږي او دوی ډیر زر د هر مسلې په مقابل کې لزان نه یو عکس العمل خي او اکثرا نسی کوي چې خپل عکس العمل نه کنټرول کړي کوم مقایسه کو هغه کورنۍ کې چې مثلا هغلته محبت وي د کورنۍ په منځ کې او یو بل ته احترام ولري د هغې کورنۍ افراد کواسي چې خپل غوسه کنټرول کړي کله چې دوی ته کوم مشکل پیدا کیږي په ډیر آرامه توګه باندې هغه حل کړي محیط هم ډیر زیات تاثیر لري کوم مملکتونو کې یا کوم هیوادونو کې چې هلته جنگ حاکم وي اقتصادي شرایط ډیر زیات سخت وي کله چې دوی نسی کوي چې غوښتل اهداف ته ورسیږي دا دوی پر روان باندې تاثیر کوي دا د دې سبب کې چې دوی یو نه عقده د دوی پزرونو کې پیدا شي او هغه عقده د دې سبب کېږي چې دوی کله چې لډیر کچنی مسایل سره مخامخ کیږي غره او باسي چې اکثرا د سبانيت پتو گاوی هم د جنگ پتو د دوی ابرازوي
د حنیفه ګیروال په باور هغه ځوانان چې ډیر غوسه کوي هم خپل او هم د نور ژوند تاریخوي
کله کله دوی سبانيت کې حتی داسې تصمیمونه نسی چې په غو کې د یو چا ژوند لاسځي او دا د دې سبب کیږي چې مثلا بیا دوی خپل هم محاکمه سي او عمر په محبس کې په زندان کې تیر سي چې موږ اکثرا دغه سي قضایي لرو یا مثلا په عصبانيت کې دوی داسې یو تصمیم نسی چې هغه د دې سبب کیږي چې ټول عمر مثلا دوی پښیمانی ولري
هغه ملک سهار وایي هغه ځوانان چې خپل احساسات نشي کنټرولولای او غوسه کیږي خپل ژوند هم نشي کنټرولولای او ډېری داسې تیروتنې به ترې وشي چې جبران به یې ممکن نه وي
تر ټولو بهتر دا ده چې یو څو په اړه څنګه کولای شي یو څو خپل احساسات کنټرول کړي. که یو چا خپل احساسات باندې ښه کنټرول درلود نو هغه د ژوند په ډېرې چارو کې به تر بل هر چا ډېر ښه بریالی وي. هغه اړیکه چې ده په کلو کلو جوړه کړې ده ډېر زر به له لاسه نه ورکوي. په ټوله کې غوسه خو په کار، پر ژوند، پر اړیکو منفي تاثیر لري. نو تر ټولو بهتر دا ده چې اوس اول خپل احساسات کنټرول په اړه فکر وکړو، څه ډول کله په څوک کې مو خپل احساسات کنټرول کړو. که مو خپل احساسات باندې کنټرول ونه لرو دا معنی چې مو په خپل شخصي ژوند، ټولنیز ژوند، اړیکو مالی ژوند باندې ډیر بریالی نه یو او ډیر واکمن نه یو.
دا ښاغلی سهار په باور هغه ځوانان چې غوسه کوي او ژر عکس العمل ښیي د نورو تاوانونو تر څنګ به یو بل تاوان دا کړی وي چې ډیر خلک به روابط نه ورسره پالي.
معمولا غوسهناک خلک ډیر دوستان نه لري. دلیل همدا دوی سره ډیر سړی په ژور مسلو باس فکر هم نسي کولی، ځکه چې پوهېږي دی تر دې حده پورې نور وروسته موضوع سره نه تلی. په کور کې هم تر ډېر حده د کورنۍ ژوند کې تاوتریخوالی رامنځته کوي، نو کورنۍ هم یو ډول هغه د دو سره علاقه مینه هم کموي. پر ټولنیز مسایلو سیم په ټولګیو په دې ورته ځایو کې هم دی تر بل هر چا کم وي او ډیر خلک دته د ژور فکر د یو باتدبیره کس په نظر تر ډېر حده زما شخصي تجربه نه ورته ګوري، ځکه دی هر څه لپاره ډیر لن وخت کې پړه فکر کې دا باید سی ابد سی یعنی نس رسول سی خاطر ډیر ورستي مرحله پور ورسی.
دا یو خصوصي په هنتون کارکونکو محمد جواد د غوسې د کنټرول لپاره وړاندیز کوي چې ځوانان د ډیرو هغو مسایلو په وړاندې چې د دوی په خوخه هم نه وي باید زغم وخی او کله چې متاثر کیږي سمدستی دي خبره یا پریکړه نه کوي.
کله چې څوک فکر کوي چې ډیر غوسه ده په حالت کې باید زیات زغم وخی، که چیرې هغه غوسه کې نه استله بل درې مسلې پړه دی وګیږي کوم کار څه شو دغه پر دې فیصله هم وکي او کچیر دا وسیله وکي دغه فیصله پایله به هم تخوي او مسله به هم حل شي.
دا چې ول زوانان ډیر غوسه کیږي دا ډیر غوسه کولو انجام څوي او زوانان څه وکړي چې له غوسه کولو ځان وشخوري په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
استاد که په پیل کې درته وای چې ولې ځوانان ډیر غوسه کیږي؟
زه فکر کوم په هر ټولنه کې دا فرق هم کوي، اما په ټوله کې د انسانانو په رابطه دا مسله ستاده چې یو برخه د عقلانیت برخه ده د انسان په وجود کې، یو برخه د احساساتو ده. د احساساتو برخه انرژي ده ټوله، او د عقلانیت برخه سنجش او نقشه او طرح او پلان او قانون ده. هر کله چې مونږ له کنټرول وځو یو چلند کوو دغه وخت کې مونږ احساساتي چلند کړی دی، هغه د انرژي سره برابر رفتار مو کړی دی. د څه پایل لري هغه باید عقل مونږ ته تعیین کړي. هر کله چې مونږ احساساتي چلند کوو عقل ته مونږ بیا نور نقطه یې کړه، هغه نه استفاده ډیر نه کوو، مشکل سره مخ کیږو. دا مسأله داسې ده چې یو اساسي لامل دی انسان په وجود کې د عقل نه کارول دي. عقلانیت چې وده ونه کړي کله انسانان په همدې وضعیت اخته کیږي. هر هغه څوک چې وایي کنه خشنه ټولنې یا د جنگ او د تاوتریخوالي درلودونکي ټولنې همغه دي چې عقل رشد پکې نه دی سوی. هر ټولنه کې چې عقل رشد کړي هلته د تفاهم او ډیالوګ او خبرو اترو له لارې مسله حل کیږي همیشه او دې چلندونو ته نه رسیږي. بناً اصلي لامل زما په نظر هر کله چې موږ عقل وده ونه کړي او مشکل سره مخ شو احساساتي چلند وکړو موږ د بدو پایلو لرونکو چلندونو سره مخ کیږو.
هغه ځوانان چې ډیر غوسه کیږي د دې غوسې پایلې به څه وي؟
زموږ په ټولنه کې هم داسې پېښې شته ده. موږ لیدلې تجربه شوي دي چې کله چې موږ خپل احساسات نه کنټرولوو د مرګ او قتل رانیولې تر توهین او تحقیر او ارزښتونو ماتول او د روابطو خرابېدل او ډېر لوی لوی تاوانونو پورې راپېښېږي. داسې کورنۍ شته ده چې په یو عمر له یو بل سره بریک شوي دي، داسې انسانان شته ده چې یو د بل دښمنان ګرځېدلي دي، داسې پېښې واقع شوي دي چې انسانانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی همدغه قهر او غوسې او د یو ډول احساساتي عمل په وجه. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې د احساساتي عمل په نتیجه کې منځ ته راځي. واړه واړه یې کېدی چې ډېر زیات وي، د شخصیتي نظره، د عزت او د ابرو تویدل، شخصیتي شکست خوړل، عقدې پیدا کېدل، رواني تکلیفونه پیدا کېدل، عصبي تکلیفونه پیدا کېدل، فردي روابط خرابېدل، ځان باندې باور درلودل خرابېدل، داسې ټول ډېر نور نتایج کېدی چې ولري.
استاد، که ځوانان غواړي چې غوسه نشي
او یا د سې پریکړهونه کی چې جبرانولي ورته سخت وي، دوی باید څه وکړي چې هغه خپل غوسه را کنټرول کړي.
په درې کچو باندې دا د حل لاره کېدلې شي مدرسي او الله وګد مهاره د شيغه تربيتي او روزنه مسله ده. مونږ باید خپل ځوانان نسل او ټول انسانان په رقم وروزو جديد ډیالوګ لرنه مشکل حل کړي، خبره اترو لرنه حل کړي. دې ته ونه رسېږي چې دوی تو تاریخوالي وو کې خشونت او جنگ او قهر او گزار او وار او د دې شنتو رسېږي. احساساتي عمل ته باید ونه رسېږي. دا وګد مهاله خبره ده. مونږ باید په وګدو کې د سې کسان ولرو چې هغه بیا نو معقول چلند وکړي. په منځ مهاله کې هر یو انسان په خپل کورنۍ کې په خپل دغه وړو وړو بنسټونو کې چې لري اداره کې او دفتر کې د نورو سره مکلف دی چې په ګډه د سیو سیستم منځ ته راوړي او داسې د اړیکې خپل جوړي کړي چې هر څه پکې په معقول ډول سره حل ځنه په احساساتي او په اورجن او ګرم ډول سره او په فردي ډول باندې موږ هر یو کس مسؤل یوستو. زموږ هر یو مسؤلیت ته دی چې انساني ټولنه کې انساني چلند وکړو. موږ د نورو په وړاندې باید خپل چلند داسې عیار کړو چې غواړو بلې زموږ سره عماسي وکړي، یا خپل چلند داسې عیار کړو چې موږ وپوښتل شو ځواب ورته ولرو. بنا دا کولی شي په هر یو کس کې د هغه د چلند د کنټرول یو میکانیزم واوسي.
درنو اوریدونکو، دا وده تاند سنگ خبرونه تر بیا شو وخت ولری. د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.